درنو دوستانو ستړي مشه زه اجمل لاندی ماو دی ازادي راډیو دی ماخمنه نیم ساته خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن کابل د طالبانو د حکومت لخوا د وربل شبې هغې غونډې کوربه دی چې دوی د دیني عالمانو لویه غونډه بولي. په دې غونډه کې نن د طالبانو د حکومت مشر مولوي هبت الله اخونزاده د لومړي ځل لپاره په کابل کې راڅرګند شو او نږدې یو ساعت وینا یې وکړه. دا به د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر موضوع وي. همدارنګه د مولوي اخونزاده او د څرګندونو او د غونډې د حال په اړه باندې له شنونکو سره خبرې هم لرو، د هغوی سره تحلیل لرو او شننې به ولرو. خو پایل له خبرونو کوو. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې په یوه غونډه کې راڅرګند شو. کابل کې د علماو د لوی غونډې چې د طالبانو لخوا رابلل شوې دویمه ورځ ده چې هبت الله اخونزاده ورته وینا وکړه او په صوتي بڼه له رسنیو خپره شوه. هغه په خپله وینا کې د یو بشپړ اسلامي حکومت پر تشکیل ټینګار وکړ. ویل چې ټول دولتي پوسټونه په ځانګړي ډول وزارتونه او محکمې به د دینی عالمانو لخوا اداره شي. هغه په خپله وینا کې د نجونو او ښځو یادونه ونه کړه. طالبانو لا هم اکثریت ښځو ته د کار او نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو لخوا رابلل شوې دغې غونډې ته تر 3000 زیات کسان وربلل شوي، خو د ښځو کوم استازی پکې نشته. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن په جنوا کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت بیړنۍ غونډه پیل کړې ده. دا غونډه چې نن د جنوا په وخت غرمه 12 بجې پیل شوې، ټاکل شوې ده چې پکې به پر نورو سربیره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر میشل باچلا او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورټر ریچارډ بنټ او همدارنګه افغان خزینه فعال او سیاستواله فوزیه کوفي ویناوي وکړي. د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره به پکتیا خوست ولایتونو کې له وروستۍ زلزلې وروسته هلته د ماشومانو د رواني حالت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل یو ریپورټ کې ویلي چې په یادو ولایتونو کې وروستۍ زلزله ماشومانو ته د سخت روحي زیان د اوښتو سبب شوې ده. او ایران وایي د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو په برخه کې د وروستیو خنډونو د لرې کولو په خاطر له امریکا سره نورو غیر مستقیمو خبرو ته چمتو دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د ایران مذاکره کوونکی ټیم یوې هوکړې او نتیجې ته د رسیدو لپاره رغنده تعامل ته چمتووالی لري. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، په دې خبرونه کې نن د خبرونې زیاته برخه د دې نیم ساعت خبري مجلې په کابل کې د دینی عالمانو او مخورو غونډې ته ځانګړې شوې ده چې د طالبانو د حکومت لخوا وربلل شوې ده. نن په دې غونډه کې چې دویمه ورځ ده، د طالبانو د حکومت مشر مولوي هبت الله اخونزاده وینا وکړه او تقریبا په دغه یو ساعت وګد وینا کې پر بیلابیلو موضوعاتو څرګندونه وکړي. د خغلی اخونزاده د څرګندونو جزئیات او دا چې د خغلی اخونزاده په خبرو کې مهم ټکي څه و، کومې برخې د بحث وړ دي، په دې باندې وروسته په خبرونه کې د بشري حقونو له فعال او د میدان وردګو د پخوانی ښاروالي ظریفه غفاري او کشوله سیاسي شنونکي عبدالکریم حقانیار سره بحث کوو، لنډ بحث کوو. همدارنګه به په خبرونه کې نور ریپورټونه ولرو. له موږ سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوستانو هم سیمه چې په خبرونو کې واوریدل، نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربلل شوي دینی عالمانو د لوی غونډې دوهم ورځ وه. په دوهمه ورځ په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت مشر مولوي حبت الله خونزاده را څرګند شو او همدارنګي غونډه ته وینا وکړه. زما همکارا فیروزه عزیزی را سره ده. فیروزه جان، له تاسو به د دې غونډې نور جزئیات واورو.
مننه صاحب، د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده په لومړي ځل په کابل کې د دینی عالمانو په یوه غونډه کې ګډون او خبرې وکړې. د هغې خبرې تر ډېره له نړیوالو سره پر اړیکو، کورنۍ امنیت، حکومتداري او دغه شان خپلو وسلوالو ته په نصیحتونو راټولې وې او د افغان میرمنو د حقونو او د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه هېڅ هم ونه ویل. تمه دا وه چې ښایي نن په دې غونډه کې به د ښځو د کار او نجونو د تعلیم په اړه هم بحثونه وسي، خو له تېرو دوه ورځو راهیسې په دې غونډه کې په دې اړه هېڅ هم نه دي ویل شوي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په دې غونډه کې په دې اړه وویل چې دی به په هېڅ صورت به د نړیوالو فشارونو ته تسلیم نه سي او تعامل به ورسره ونه کړي. هغه د نړۍ هېوادونو ته خبرداری ورکړ چې فشارونه نه سي کولای طالبان له خپلې لارې یو ګام هم په شا کړي. ملاحبتالله داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د طالبانو د حکومت مشروعیت په کور دننه او بهر له ننګونو سره مخ دی او تر اوسه د نړۍ هېڅ هېواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د ملاحبتالله د خبرو نورو برخه د طالبانو په واکمنۍ کې د امنیت پر ټینګښت او په دولتي ادارو کې د فساد اړیکو او انډیوال پاللو پر مخنیوي متمرکزه وه. همدارنګه د دوی له لوري پر عمومي عفو ټینګار، خو د طالبانو مشر طالب چارواکو ته لارښوونه وکړه چې له خپل سرو محکمو دی لاس په سر سي.
عدالت نه ظلم پیدا شو، خودخواهي پیدا شو، مرګونه پیدا شو، انتقامونه شروع شو، ویل محکمې وژنې وشوې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بشر حقونو د بېلابېلو سازمانونو لوري په یو شمېر ولایتونو کې د خپل سرو محکمو او د پخواني حکومت د سرتیرو د وزنو او تری تم کولو راپورونه ورکړل شوي دي. که څه هم طالبانو په دغه ډول پېکو کې لاس لرل رد کړي دي. نوموړي د خپلو خبرو په برخه کې انتخابات، سیاسي زعامت او جمهوریت دروغجنه مشروعلي یاده کړه او وی ویل چې ټول باید له اوسني زعامت سره د ملاتړ ژمنه وکړي. د ملا هبت الله د خبرو له پیل وړاندې د دغې غونډې مرستیال مولوي اسماعیل له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د لاسونو په پورته کولو سره د امیر المؤمنین په حیث له ملا هبت الله سره بیعت وکړي. د طالبانو د حکومت له لوري د علماو د ناستې نن دویمه ورځ وه او ټاکل شوې وه چې نن هم دیني عالمان په ګروپي شکل په بېلابېلو موضوعاتو باندې خبرې وکوي. بلې انسه
مننه کوو فیروزه عزیزی له تاسو نه. دوستانو، لکه په تیره خبرونه کې مو چې وویل، په کابل کې د ډزو او همدارنګه د چاودنو ریپورت ورکړل شوی دی. زموږ بل همکار را سره په تماس کې دی، له ده به واورو د په جزئیاتو د راټولولو هڅه کړې ده. له ده به واورو، مهرباني وکړئ له تاسو به د کابل د دغه چاودنو ریپورټونه ورکول کېږي. ځینې خلک وایي نه، د ګازو په یو د خرڅلاو په یو مارکیټ کې چاودنې شوي دي، ځینې وایي توغندي لګېدلې دي. د تاسو جزئیات څه دي؟ مهرباني وکړئ.
عام صاحب، څو بیلابیل مسایل دي، څو بیلابیل پیښې اصلا شوې دي. شیبه وړاندې د لوی جرګې په خیمه باندې د قمبر څلور لارې له لورې نه پنځه راکټونه توغول شوې دي. ویل کېږي چې د لوی جرګې د خیمې په شاوخوا کې لګېدلې دي او تلفات هم لري، خو د طالبانو حکومت امنیتي بنسټونو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د قمبر څلور لارې شاوخوا او دغه شان د کتاب څلور لارې شاوخوا دغه سیمې چې دي، دا د امنیتي ځواکونو له لورې نه، د طالبانو د وسلوالو له لورې نه کلابند شوي. دلته هیڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې له خپلو کورونو نه حتی ووزي. سیمې ته ډېر زیات د طالبانو امنیتي ځواکونه رسېدلي دي. البته دا د سیمې د خلکو وینا ده او د ټرافیکو تګ راتک په دغه لاره باندې بند شوی دی. له دې نه وړاندې د میرویس میدان یا کوټ سنګي په سیمه کې د بلابی بیلابیلو څلور چاودنو غوونه اوریدل شوی چې د طالبانو د امنیه قومندانې ویان خالد زدران په وینا باندې چې د غلطه د غازو په شرکت کې اور لګیدل او چې د غازو د ډبول عمل د بالونونو لامل چاودنې رامنځته شوې دي. خو د سیمې اوسیدونکو تر اوسه په دې اړه باندې دا نه دي تایید کړي چې آیا رښتیا دا اور لګیدنه ده که چاودنې شوې دي. خو د افغانستان د آزادګانو د یوې وسلوالې ډلې په نوم باندې چې د طالبانو په ضد باندې فعالیت کې دوی وایي چې په دغه سیمه کې دوی چاودنې ترسره کړي او بې شمېره طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه شان د کابل د په یو بله ناحیه کې هم د یوې چاودنې راپور ورکړ شوی د ګولۍ دواخانې په سیمه کې چې په دې اړه هم طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي.
مننه کوله تاسو نه. موږ به په روانو خبرونو کې هم دا موضوع څارو. دا چاودنې په داسې حال کې کیږي چې په کابل کې نن د طالبانو لخوا د وربل شوي دینی عالمانو د غونډې دویمه ورځ ده او نن په دغه غونډه کې د طالبانو رهبر مولوي حبت الله خونزاده راڅرګند شو، څرګندونې وکړلې او په بیلابیلو مسلو باندې وغږېد. په دې باندې چې د طالبانو لخوا د وربل شوي دینی عالمانو دغه ستره غونډه چې دوی بولي له دې نه څه تمه کېدلی شي او په ځانګړې توګه دغه غونډې ته د مولوي حبت الله خونزاده څرګندونې څنګه څرګندونې وي او څه هیله مندۍ ورسره راپیدا کېدلی شي، په دې موضوع باندې مو د بحث لپاره د بشري حقونو فعال او همدارنګه د میدان وردګ پخوانی ښارواله ظریفه غفاري رابللې ده او سیاسي شنونکي عبدالکریم حقانیارم راسره دي. دواړو ته خرغلاست وایم. ستړي مشي ظریفه جانې او همدارنګه حقانیار صاحب دواړو. حقانیار صاحب لومړی به تاسو نه واورو. دا راته وایي چې تاسو دغه وینا نن واوري دا د مولوي حبت الله خونزاده دا ل ډيري مودينه ورسته دغه سي په یو لوی غونډه کې د نوموړي هغه په کابل کې لومړنۍ وینا وا څړول وینا وا تاسو څنګه ارزوي؟ حقانیر صاحب دماغه غوري. حقانیر صاحب د تاسو مایکروفون باندې غالبا د تاسو غږ نه اوریدل کیږي. خا ظریفه غفاری ته به ورشو د بشری حقوقو فعال ده او همدارنګ د میدان خار او خارواله پاتې شوې ده او د اوس په بیلابیلو سیاسي موضوعاتو کې فعالیت لري. ظریفه غفاری، تاسو دغه وینا واوري ده د طالبانو د مشر دا داسې وینا و چې تر ډیره پورې ورته تمه کیدله. مولوي حبت الله اخونزاده تر اوسه پورې په کابل کې نه و راڅرګند شوی د لومړي ځل لپاره، اگر چې تر دې مخکې په کندهار کې نوموړي ځینې غونډې درلودې. تاسو خپل نظر راته وایې د نننۍ څرګندونې په اړه.
ډېر زیاته مننه. اول سلامونه تاسو او درنو اوریدونکو ته. بس دلته دا دی چې په هغه ټوله کې د هیبت الله خبرې ټوله له نفرت، کینې، انتقام جویي، خودخواهۍ او هیواد یو بلی تباهی تا د وړلو د لارو چارو او یا هم هغه دروازو د خلاصون نډکه یو وینا و. په دې وینا کې هیبت الله حتی د مور للمنې چې دی زیږېدلی د هغه د حق په اړه ونه غږېده. دا په دې وینا کې نړۍ سره د تعامل په برخه کې خبرې وشوي چې زه نړۍ سره تعامل نه کوم، پالته بیا نړۍ ته شپه ورځ زارۍ کوي چې ما په رسمیت وپیژنه، ما ته پیسې راکا، ما سره همکاري وکړه. دا په داسې حال کې دی چې اصل ته راشو دوی څنګه خپل ځان سره وایي چې امیر المومنین د خدای لپاره دا د مومنانو پوښتنه خو کوي، دا د نړۍ سره په خپلو ضد په خپل هغه کم تجربې برخوردونه چې دی درګرد روان دی د ولس په سر معامله کوي، ولس له لوږې مري، دا لګیا دی نړۍ سره په لاره نظم وایي زه تعامل نه کوم وایي. نو دغه ټول موضوعات د دې سربیره دا چې یعنی د نظام په برخه کې د نورو خلکو لپاره خبرې وکړي چې بل چاته اجازه نشته، دا په دې معنی دی چې پزور راغله ام پزور منی ولای کڅوک مخم راته واړوي په ساري په مرمۍ ولم
ظریفه غفاری فکر نه کوي چی فکر نه کوي چی د نننیو خبرو کې تر یو هدا پوری لکتر لگا دی دو دو نیم زر کسانو را ټولی دی لغه کدی طالبانو په پلو طرفداران می ک دی دغه نظرونه واوري دل شي دا یو مثبت پرمختګ کیدل شي
کوم نظرونه لکه د ملا انصاری نظر چې وای د خلاف د نظام په خلاف کو دریږي نو مرګ دی روا دی زم دا زما مکتبونه نه دی خلاص د نظام په خلاف ولاړه يم د خپل د مکتب خلاصول غواړم نو زما مرګ روا دی په کوم اسلام کې په کوم دین کې
درته وای چې مثلا د خزو د ګډون نشټواله ایا دا سی فکر کوي چې ک دنیا لیبان دی خونځوی دی پرانستو پریکړه وکي یا لکتر لگا دی خزو په ټولنه کې دی ګډون یا دی کار دی اجازه پاړه باندې مثبت پریکړه وکي دا کولای شي چې په دی غونډه کې دی خزو د نشټوالي کمی پوره کا
اول که خور رازم په دی باندې چې علما را ټول دی او علما باندې ګن بریدونه روان دي نو دا د دې هغه ثبوت دی چې متاسفانه په زما په وطن کې علما هم خپل هغه عزت حیثیت او هغه درونوالی چې د دوی حق وو او د دې وطن په کلتور کې او فرهنګ کې دوی لرل دي ته هم دا هم له لاسه ورکړي خو د دې سربیره طبیعي دی همیشته هیله شته مونږ بیچاره ښځو ته خو هیلې نه پرته بیخي بل څه نه دی پاتې نو هیله لرو ځکه چې نن نړۍ زموږ غږ اوري او نه هم امیر المؤمنین چې ځان د عمر د
عدالت زه به دا حقانیت صاحب وګورم که وصل شوی یو غږ اورېدل کېږي زه بیرته تاسو ته راځم حقانیت صاحب تاسو موږ غږ اوري
بلی تاسو زما غږ اوري اوس
مهرباني وکړئ حقانیت صاحب ستړي مشي راځي چې بحث پیل کو موږ له ظریفه غفاري نه واورېدل هغه وایي چې منتقده ده دغه نننۍ وینا دی وایي چې د ښځو یادونه پکې ونه شوه د بشري حقونو مسایلو ته پکې پام ونه شو تاسو راته خپل نظر وایي دغه وینا په اړه څه فکر کوي
مننه تاسو او استاذ اوریدونکو ته په رادیو کې فیسبوک پر راخ کې دي ټول ته سلامونه وړاندې کوم بخش به کوي ما کوشش وکړ کمپیوټر سیستم لې سره ګډوډ سو په هر صورت اوس غږ خو موري
اوس موږ
ما د محترم خور غفاري خبري یو څو خبري می واورې دي زه فکر کوم چې موږ افغانستان افغانان دغه درې سلویه کلنه یا د سلویه کلنه غمیزه چې افغانستان کې و خبره دا و چې موږ قناعت نه کوو موږ کوښښ کوو هغه څه وغواړو چې زموږ د هېواد زموږ د خلکو زموږ دغه اوسني جګړهییز حالت څخه یو څه لوړ دي زه فکر کوم چې دغسې جرګې په تېره بیا د وروستنۍ جرګه چې اکثره هغه کسان دي چې دوی ورته علما وایي ولې زه فکر کوم دا د پرګنو د کلیو څخه راغلي دي او دوی کولی شي د افغانستان د خلکو غوښتنې په دغه جرګه کې مطرح کړي هغه څه چې د محترم محبت الله خوند د خبرو په تړاو دي زه فکر کوم زه یې مثبت بولم ځکه هغه د تفاهم خبره وکوله هغه د تشنج د مخنیوي خبره وکوله هغه د فساد د مخنیوي خبره وکوله هغه د عدالت رامنځته کېدو خبره وکوله او دې ته ورته ډېر نورې خبرې وې یوه خبره یې دا چې هغه وویل چې افغانستان مستقل دی خپل اراده لري نور د چا په اراده باندې عمل نه کوي دا ډېره لویه خبره ده دغه خیر ورستی لسیزی افغانستان په یو ډول یا بل ډول باندې متاسفانه د یرغملو او ځینې کسان ممکن دې ته یرغملتوب ونه وایي خو دا بیا بېله خبره ده دا دوی خپله ذهني دریز ده زه افغانستان په دغه وروستیو لسیزو کې خصوصا دوې لسیزې بیا تر دې وروخواته افغانستان د دوو د سره او تور سمارګر لخوا یرغملو
مننه کوم موږ سم
کړهونه ولته نو زه فکر کوم چې دغه یو مثبت راټولېدنه ده او موږ باید په نیک فعالی وینو
مننه کوم ل ظریفه غفاری نه بم بم دغه پختم حقانی سره وای چې ما خبره ده چې مخکې ما تاسو ته شریک کړه دا دی غنو طالب پلو نظر دی چې دوی وایي د غمر کسانو راټولېدل په خپل ذات کې یو مشروعیت دی او د خلکو نظرونه کواوریدل شي خبرې کواوریدل شي دا مهم څه دي د حقانیت سب خبرې مو واوریدلې لا تاسو اورو ظریف جانی
ګورې ان څه خبره دلته دا دی چې مشروعیت یوازې د ملایانو په جوب کې نه دی او هغه ملایان چې د دوی د هر حتی د دوی د انتحار او د قتل او د جبهه ګیرې او لپاره هم دلایل لري او هغه روا بولي او قانع کنندهی بولي. راځي صحیح ده چې مونږ بل جګړې ته نه غواړو لاړ شو. همدا اوس جبهه ایز جګړې په افغانستان کې د آزادي جبهه او د مقاومت جبهه دا د چا له لاسه جوړ شو؟ زما له لاسه؟ ما د جګړو ته لمن ووهلو، خو همداسه همدغه طالب دی، همدغه رهبری دی چې دغه حال ته یې لمن وهلی. ولې د خلکو سره نه کینی؟ تر لګیا یې د پاکستان د جبهو ترمنځ سولو ته کینی، د هغوی ترمنځ جرګې مرکې کوي. خو زما په وطن کې چې یو دوه مخالف لري، هغوی سره د اقل د کیناستو جرات هم نه لري. په کوم دلیل؟ ولې ګورئ، هغه به نه کوو سره. یو دا دی چې دغه وطن صحیح دی چې مونږ په بد وضعیت کې دا په بد وضعیت کې د همدې لپاره یو چې هر بد ته مو ښه ووي، هر ښه ته مو بد.
ظریفه غفاري د ملا هبت الله اخوندزاده په خبرو کې یو ټکی چې ډېر د پام وړ و، هغه د نړیوالې ټولنې سره د تعامل مسله وه. ظاهرا د په وینا کې داسې وښودله یا داسې څرګندېدله چې د ډېر پروا نه لري چې نړیوالې ټولنه له افغانستان سره ښه تعامل کوي که نه کوي، د په داخلي منابعو ټینګار کوو. آیا په نړۍ کې یو هیواد کولی شي چې پرته له دې نه چې له نړیوالې ټولنې سره مثبت تعامل ولري، راکړه ورکړه ولري، وتوانېږي چې په یوازې ځان یو نظام او د خلکو هوساینه وساتي؟ وروسته له حقاني صاحب نه غواړم چې په دې اړه واورم، تاسو واورم.
ان صاحب نو بیا به داسې وکړو چې د ملا صاحب عبت الله د دوی له ټول ټیم سره مریخ ته به ولیږو، ځکه چې په دې نړۍ کې خدا نه چلی. دا نړۍ خو د همدې نړۍ دی، دا خو یوه کلی دی چې د یو بل په خوښه د یو بل په اصولو سره نه کېني، زما په اصولو ما سره نه غږېږي. نو بیا په کوم چې کله بیا د پیسو خبره شي، د مشروعیت خبره شي، ته زما نه یې غواړي، د همکاریو خبره شي، زما نه غواړي. خو زه چې د انساني حداقل هغه انساني اصول هم را سره په دې نړۍ کې نه مني، د دې کلي په هغه لسمو رواج را سره نه ځي. نو بیا وروره ته لاړ شه مریخ ته، مریخ کې ژوند وکړه، هلته به تا په خپله خوښه ژوند وشي کول. ګورئ بله خبره دا دی، په دې وطن کې یوازې ملا ژوند نه کوي، په دې وطن کې یوازې طالب نه دی. په دې وطن باندې د دې وطن د آزادۍ، د دې وطن استقلال، د دې وطن راتلونکي ښه او بد لپاره یوازې د طالب جنګیالي او یا د طالب
مننه کوو. له حقانیار صاحب نه به واورو. حقانیار صاحب مننه کوو. ظریفه جانې سوندې موږ وخت کم دی، کله لن جواب راکړي. حقانیار صاحب تاسو څه وایي، د نړیوال ټولنې سره تعامل څومره مهم دی؟
زه فکر کوم له نړیوالې ټولنې سره تعامل خورا مهم ده، ځکه موږ په همدې نړۍ کې ژوند کوو. او لکه څنګه چې محترمې ظریفی خور ورته اشاره وکړه، موږ په یو کلي کې ژوند کوو، له دې کلي موږ نه سو وتلی. وایي پښتو متل دی، وایي له کلي ووزه له نرخه یې مه ووزه. لکن ګمان کوم د طالبانو د اسلامي امارت د مشر منظور هم همدا و چې موږ نور د بل چا ارادې نه منو، موږ خپله اراده، یعنی په دې معنا چې ترمنځ به باید مساوي حقوق وي، یو د بل ملي ګټو ته باید احترام وسي، او د افغانستان ازادۍ ته باید احترام وسي. زه فکر کوم چې دا خبره بده خبره نه وه چې دول موږ د تفاهم لیوال یو، تفاهم غواړو، ولې په خپلو شرایطو تفاهم غواړو. یو مشکل دا و چې په تیر کې د افغانانو مشرانو تفاهم کوو، خو د نورو په شرایطو یې کوو. همدغه د خپله د استقلالیت درلودل د خپله د افغانانو دپاره یو لویه لاسته راوړنه ده. ولې له بل اړخه ممکن هغه تمه چې د یوه اقتصاد له ډاکتر څخه کېږي یا د سیاست له ډاکتر څخه کېږي، هغه ته په خپله ویل زه یو عادي سړی یم. او دا هم باید یېره نه کړو چې همدغه ملابتلا خوند او دې ته ورته کسان چې مشرتوب یې کوو، همدغه یرغلګر یې په ګونډو کړه. که چېرته دې سړي ته موږ په همدغه سترګه ګورو، لکه څنګه چې غفاري خور وایي، بیا خو دا ناممکنه وه. هر حالت باندې زما په اند باندې ګلاس نیم ډک ده یا نیم خالي ده. زه ګلاس نیم ډک بولم، او دغه کې ناسته په نیک پال ګڼم. او خامخا به انتقادونه وي، خامخا به نیمګړتیاوې وي. دا نیمګړتیاوې په غرب کې شته، په دې غرب کې خلک انتقادونه کوي، په هیڅ هیواد کې
کابل کې جوړه شوې ده. په تیرو اتو نهو لسو میاشتو کې طالبانو هیڅ ډول دغسې یو سلام مشوره، حتی خپل منځي سلام مشوره هم کوي نه وره بللې. څه تمې او هیلې ترینه کېدلی شي هغه کلک تر لګي؟
ان صاحب مونږ متاسفانه داسې وضعیت ته رسیدلي یو چې هغه له بدترین نه په بدتر باندې راضي یو، خو اوس وایو چې حداقل آرامي وي. حداقل مونږ د مړه نه شو په جګړه کې، خو له لوږې مړه شو، له ناخوالو د مړه شو، له ویرې د مړه شو، خو جګړه دې په مرمۍ باندې مړه نه شو. یو خبره دا دی. دوما خبره دا دی چې دلته بس په دې وشو چې دوی خو نړیواله په ګنډو کو وروره د خدای لپاره دا خو د نونسم کال نونسم کالونه نه دي چې د خلکو په سترګو باندې څوک دوړې واچوي، حداقل زموږ په سترګو. خو بیا هم بس دا دی چې دا یوه هغه کیدای شي تمې ورته لرلی شي، حداقل د دې غونډې په پاتې ورځو کې که رښتیا دغه علمان چې سره ټول دي د اسلام علما دي، که رښتیا دوی د دین او د قرآن نه خبر دي، د حضرت محمد په ارشاداتو خبر دي، که رښتیا دوی د عمري عدالت ټیکهداران ځان بولي، نو را دې شي د ولس خیلو ته، د ولس غوښتنو ته، د ولس خبرو ته. تر ټولو مهم د نجونو د مکتبونو د دروازو د خلاصون پریکړه که په دې غونډه کې نه کیږي، نو دا په دې معنا دی چې زه سوچ نه کوم چې هیڅ نه نور د دې خلکو نه یوازې خبرې، حتی کړنې هم د باور وړ.
ډیره مننه کوو ظریفه غفاری له تاسو نه، او همدارنګه د سیاسي چارو له شنونکي عبدالکریم حقانیار دواړو څخه چې په دې خبرونه کې مر سره بحث وکړه او برخه مو واخیسته. دوستانو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربل شوي دینی عالمانو مخورو غونډه، او پکې د طالبانو د مشر مولوي هبت الله خونزاده په وینا باندې مو د زموږ د دوو میلمنو څرګندونې اورېدي. اوس هم یو لنډه خبرتیا لرو، ورپسې نورو ریپورټونو او مسایلو ته ځو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه.
او سم اوکراین ته ځو. د اوکراین پر اډیسا ښار باندې د روسیې لخوا د توغندیو د لګیدو په پیخه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې ځینې توغندي په یو تفریحي پارک کې لګیدل دي، او ځینې هم د استوګنی په یو سیمه. تفصیل په دې رپورت کې.
د اوکراین چارواکي وایي پر یوه استوګنیزه ودانۍ او تفریحي مرکز د روسیې د میزایلو په حمله کې لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د اوکراین د اضطراري خدماتو ادارې ویلي د ودانۍ له ویجاړیو 9 کسان ژغورل سوي چې 3 ماشومان دي. نن سهار وختي په خبرو سویو تصویرو کې د ژغورنې هڅې ښکاري، او له یوې 9-منزله استوګنیزې ودانۍ لوګي پورته کیږي چې چارواکو پکې د 400 کسانو مړینه او تر 1000 زیاتو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې تېره شپه په بیلهرود دنیستروفسکي ښارګوټي کې د یوې راکټي حملې په نتیجه کې د یوې 9-منزله ودانۍ یوه برخه ویجاړه سوه چې وروسته د دې ودانۍ په یوه دوکان کې اور ولګېد. د اودیسا پوځي ادارې ویلي چې دویم توغندی په همدې ښارګوټي کې پر یوه تفریحي مرکز لګېدلی چې لږ تر لږه 3 کسان یې هلته وژلي چې یو پکې ماشوم دی. په پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان سوي دي. دغه پوځي اداره وایي د روسیې یوې ستراتیژیکې الوتکې دا حمله د تور سمندرګي له لوري کړې ده. په اودیسا کې دا حمله پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پراخ یرغل پر 19 اونۍ ترسره سوې ده. اوکراینیان دغه یرغل ته د دغه هیواد په ختیځ لیسچانسکي تر حد زیات د زیاتې بمباری او په دنیپرو پتروفس سیمه کې د ملکیانو پر استوګنیزو سیمو د توپونو ویشتلو نوم ورکوي. که څه هم د اوکراین چارواکي دغه تازه حمله یو تروریستي عمل بللی، خو مسکو په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړی دي.
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم. رفراندوم سورست هسته
لا. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. دوستانو، په همدې سره د مخمنې نیم ساعته خبري مجله چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دنی عالمانو جوړ شوې غونډه، او په دې غونډه کې د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخونزاده څرګندونو ته ځانګړې شوې وه. په همدې برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو شیبو کې به زما همکار ژکفر احمدي در سره په بل نیم ساعته خبري مجله کې ملتیا کوي.